ستوري مسی وخت د سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 کال د مئی 28 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومن مو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. په دغه غړي کې د پاکستان، افغانستان، خیبر پښتونخوا، ایران او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې مطالعه وو. خو تر هر څه لمخه د سیمې او د نړۍ خبرونو لپاره مایک سپارم اسرار عالم مومن.
رومبه د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي چې افغان ولسمشر ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی. په خیبر پښتونخوا کې پرون په شیعهګان او جومات دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. او ټاکل شوی چې نن د پاکستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د صحیح سیالیو په دریمه دوره کې له افغانستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابلل شوې مشورتي غونډې ګډونوال وایي چې افغان ولسمشر ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی. قاضي محمد امین وقت پرون د مشل د وزادۍ څانګې ته وویل چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته وویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي. د قاضي محمد امین په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه مادې پر لرې کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح په کې کارول شوي ځکه چې د په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم لیک کې اصلاحات راځي. هغه پیغام راځه ده چې سره مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی چې د افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه سیاسي بندونه سره قانون سره سره او جمهور رئیس او اختیار ورکړل شو چې اصلاحات پکې حل ولري او دغه مسله یې د خپل ځای باندې تعقیب کړي.
که څه هم د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په دې وروستیو کې د شوي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی خو په افغانستان کې مدني ټولنو او ځینو سیاستوالو دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بللی. خو افغان حکومت ویلي چې په تېرو وختونو کې هم د دواړو ترمنځ ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې پرون په شیعهګانو او جومات دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شي او شپږ نور ژوبل دي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د پېښور حیات آباد په فیز 1 کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ډاکټر ولی احمد خان سره د دوه زامنو یو ساتونکي له جمعې مونځه کور ته روان وو چې نڅرګندو بسلوالو پرې ډزې وکړې چې پکې ډاکټر او د هغه یو انجینیر زوی وژل شو، یو زوی او څوکیدار یې سخت ژوبل شو. بلخوا د شپدر پولیس مشال ریډیو څخه ویلي دي چې پرون ماښام په سرو کلي کې په یو جومات لاسي بم حمله شوی چې پکې څلور کسان ژوبل شوي. پولیس وایي برید کوونکی یې وژلې دی. لا هم د دواړو حملو ذمواري چا پر غاړه نه اخیستې. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل دی. پرون چارواکو مشر ریډیو ته ویل چې تېر ماښام په د تخلو سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسټ برید وکړه چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي وکړه. د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیرو او پنځه مشکوکه وسلوال وژل شوي دي او یو امنیتي سرتیری ژوبل دی. امنیتي چارواکو دا هم ویلي دي چې وسلوالو د شمالي وزیرستان په تحصیلي شوه قلعه باندې راکټې داغلي خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. د فرخندې د قتل مقدمه نن څارنوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایه محکمې رئیس صفي الله مجددي پرون مشال ریډیو ته ویل د دوی له لورې د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي.
د فرخنده د وژنې دوسیه انشاءالله د هفتې طور از منګر رسمن مربوطه څارنوالۍ ته تسلیموو کې چېرته هغوی علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمې استیناف ته ورکړي او استیناف پرې غور وشي.
د فرخنده د قتل په تور سره اوس ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام او اته تنه په 14 کاله بند محکوم کړي دي. ویش کلنه فرخنده د قران کریم د سوزیدو په تور د مارچ په 19 په کابل کې ویډلې په وهلو او وجله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قران کریم نو سوزولې. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یوه جمعات کې 14 لک تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه 14 پرون په خطیب صوبه کې د امام علي په جمعات کې شوې ده. داعش وسله والې ډلې دغه برید پړه منلی. د ایران د بنو سر وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عرب څخه یې غوښتي چې د دې پیښې ذمهوار کسانو ته سزا ورکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې منظورولو او یا په مکمله توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لوري د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په لومبي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شل وریزه یا T20 لوبه کې ماتې ورکړې. پرون د لاهور په کذاپي میدان په لومړۍ ځل ترسره شوي شل وریزه میچ کې پاکستاني لوبډلې زمبابوې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. د زمبابوې کرکټ لوبډلې ټاس وګټلو او په ټولو شل ورونو کې یې د شپږ وکټو په تاوان 52 رنزونه جوړ کړل. همداراز ټاکل شوې نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن د رسنیو مسؤول علي کاظمي پرون مشر ډیو ته ویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. د آسیا د 14 کلنو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. لومړۍ او دوهمه دوره سیالۍ په سریلانکا او ایران کې شوې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علم مومند واوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي چې ولسمشر اشرف غنی منلی چې د پاکستان له جاسوسي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کېږي. په متن کې د اعتراض یوه نقطه دا ده داسې تور لګېږي چې ځینې مدرسې د انتها پسندۍ خورولو سرچینې دي. خو دوې ورځې مخکې د سند صوبې وزیر اعلی د 4 داسې کسانو د نیولو خبر ورکړی چې په ښه معیاري تعلیمي ادارو کې سبق ویلی و او د یو شمېر کسانو په وژلو تورن دي. دا څه په ګوته کوي؟
دا داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګولو څخه فضول خرچي ورته ښکاري.
او په بخته ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د سولې په اړه د یوې مشاعرې حال هم درکوو.
هغه خړ کورونه مې هېرېږي کله، زړګې مې اوچ او د صبرېږي کله. دا مې ارمان دی خپل وطن ته لاړ شم، چې شم بورا او خپل گلشن ته لاړ شم.
او د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د مشاعرې ستوري سره اوسئ. او سند خبرونه د پایل رپورٹ. افغان حکومت ته یو نشته سرچینه وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کېږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي، خو د پاکستان له لوري د دغه اقدام هرکلی شوی دی. فریبه ظاهر نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کېږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کېږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له وسله والو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه، او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې مادې پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکښې کارول سوې وه، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه پیغام وازه ده چې مسلح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی شو چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي سره دا کلمه طرفه دا باید مصرفات کې نه وي
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تېره اونۍ وروسته له هغه لاسلیک سو چې د پاکستان صدراعظم او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک تر افشا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشد او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د روانې اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وی کده دې تفاهم لیک له لاسلیک دو څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دوړ غړو ته د تروریسم او افراطی ډلو په وړاندې مبارزه وی چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریزم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت اړ سو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په غبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
فریبا ظاهر و د خبر پښتونخوا سم لیک د جمعې په مازیګر د پېښور هغه پرتابات کې د شوزو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث وسو. اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز پر تړلو سخت احتجاج وکړي، خو د حکومت دریځ دا و چې دوی د دې ځای شزي یو بل دارالامان ته لیږلي دي. دارالامان هغه ځای دی چې حکومت یې د هغو شوزو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنۍ لانجو له وجې کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته خزو ته پناه ورکړې شوې و، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دی او په دې کې پناه اغېستونکي شپېته خزې د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړ کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالېهتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بې ځای شوي خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطن ګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو له وجې خزي بې ځای شي، نو که دارالامان نه وي نو هغه به چرته ځي.
ماشومان واده شي، د دولس کال ماشومان واده شي، یو ماشوم سره هغه د دیارلس کال عمر کې هغه د کور نه اوښکلی شي، نه بیا ورور ساتي، نه بیا پلار ساتي، نه هلته کې سوسال کې ځای، هغه به چرته ځي. هاف وی هاوس دغې د باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن به د ګورنمنټ خو اوس چې کوم یو اگزیسټنګ یو فیسلټي چې د اورګن شو هغه د شو دا ټوکو والا خبره هم ده. سلیمان څنګه ټوکو شو؟
او د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان وویل چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی.
سپداتی رو پینزو کدونه که چوم را زنانه دارالامان در غلی او اقا زنانه بیرسش ولی سکه دی ما پایین دی اصرار کدی چه دارالامان دی زنی چو میده هر زیلی که دی پس دارالامان بیا دارال خرابه جوره کشی دی تایوه پا میده جوره ور با بار دی چه دی که چوم را زنانه را غلی دی اقا زنانه
خو د خیر خیګړی صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستلی شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لارې حل کولی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او یوې بلې موضوع ته راځو. هغه کې مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې دي. په دې هېواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرېدی چې په 2009 کال کې په لاهور کې سرلنکا پر کرکټ ټیم سوال برید وسو. په دې برید کې اووه کسان وژل شوي ول او ځینې نور ټپیان شول. تر دې برید شپږ کاله وروسته زمبابوې لومړی لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د پاکستان له ټیم سره لوبه وکړه. په دې اړه د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د جمعې پر ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافي سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت وتړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو څارونکي یا امپایر سربیره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول. زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکي لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلنکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان اپریدی تیره ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې.
د
وایي په لومړی سر کې زه د زیمبابوې له حکومت او په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفره خوند واخلي. که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د روانې میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافرونو کې بستر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې وژل شول، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغه لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په پاکستان کې خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جودپورو دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
ذبیح الله شفقو. په خیبر پښتونخوا کې میشتو د شمالي وزیرستان بیکور کلسو خلکو حکومت ته د جون تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې د دوی د ستنولو مهال ویش په ډاګه کړي. د دوی په وینا کې چې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. پښتنه ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشتي. پوروال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي، بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره وروستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک وایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو د بې کوره کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال رادیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای شي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخځو. بل خلکو اوس زموږ د خوست ولایت کډوال چې دي د حکومت سره په دې بات کې سره بیتانه ده شوې، او ځکه چې اوس پر دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامی چارې فاټا سیکرټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی مشال رادیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کورم ایجنسۍ کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمیر خلک له افغانستان ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هر کلی وای. د وویل
نام یاشت پوری مونگا پا کرم ایجنسی کے پا عریضی کے یو پوائنٹ کو لاؤکڑے ہو جی ولی چھے آخوز لار بادی آلتا نرات دی جاتا با کلا با خلق آلتا راو آو تا با فری ٹرانسپورٹیشن پیسے مرکولے اور ٹرانسپورٹیشن مرکولو کود مرکولو آلتا دا مونگا چشپی رات دونو اسے دو انتظام ہم کرو دا مونگا آو تولو تا ریکرسٹو اور دیر کسان راو آگے نا پس دل کل جی کسان ناتلل چی بند چون اور او سم چیزی سو کر آزی نو دی آر موس ویلکم دا جی اخفل وطن میں جی اخفل ملک دی اخفل ملک داتو
له مولوی خاندراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. ده وویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي، بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې، نو موږ ځکه دلته راغلو.
پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل فلایتلای نه شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي، زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی. دې خلک زموږ کلي کې قومونو کې وخت تېر کړو. دې وجنه موږ دلته راغلو، بالکل دلته نشته ښه آرام سره ژوند تېروي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحاله دي چې د افغانستان ولس خلک تېر یو یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تېری کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 300,000 زیات خلک بې کوره کړل سو. په دې 300,000 خلکو کې شاوخوا 200,000 د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیره اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
پوریوال کاکړو په خبر پښتونخوا کې د رواني میاشتې پر 10مه نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي. که څه هم سیاسي ګوندونو او امیدوارانو انتخابي کمپاین جاري ساتلی دی، خو اوس له مدني ټولنې سره دا بیره راپیدا شوې چې هسې نه د بردې د صوبایي اسمبلۍ د زمینی انتخابات په شان پر راتلونکو ټاکنو کې هم ښځې له رایو بې برخې کړل شي. په دې اړه مو د ټولنیزې د مدني ټولنې فعالینو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړی دی. په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د ووټ موضوع له هغه وروسته نور هم جدي سو کړی چې څو اونۍ له مخه د بردر د صوبایي اسمبلۍ په انتخاباتو کې ښځې له رای ورکولو منع کړل شوې. له دې وروسته د مدني ټولنو فعالینو، سازمانونو، مطبوعاتو، پر سیاسي ګوندونو او جرګو انتقاد وکړ او د ښځو د حقونو مبارزه کوونکې ادارې عورت فاونډیشن خو آن د عدالت دروازه وروټکوله. تر احتجاج وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د دې نوټس واخیست او اړوند چارواکي او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او د صوبایي اسمبلی امیدواران راوبلل. د دغو فشارونو وروسته د زیارت په ورځ 15 سیاسي ګوندونو یو تړون لاسلیک کړ چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به ښځې له ووټه نه محروموي، بلکې برعکس به په بر او کوزدیر کې ښځې رای ورکولو ته هڅوي. خو په پېښور کې د عورت فاونډیشن یو مشره سایما منیر وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د ښځو له رایو د محرومولو لپاره کوششونه روان دي.
مردان نه خبر راغلی دا د سوابه نه چوټه لاهور نه خبر راغلی دا.
هر ځل د انتخاباتو پر مهال د سیلی دل سبي چې جرګو او سیاسي ګوندونو د تړون لمخې په ځینو علاقو کې شزي له ووټر کولو منع کړی دي. د دې روسیدونکو شاد بیگم چې ټولنیزه فعاله ده او په دیر کې د شزو له ووټ څخه د محرومولو پر ضد د سوي احتجاجي بهیر یو مخکښه و، وای چې د قانون نشټوالی هم د شزو په جمهوریت عمل کې د شاملېدو په وړاندې یو خنډ دی.
د دغه قانون د نشوالي په وجه باندې دا چې کوم سیاسي پارټیانې دي یا مقامي چې کوم جرګو والا خلک دي هغوی چې کومې فیصلې کوي نو هغوی څه خوف او فیره نه ماشي، ځکه چې هغوی وایي چې مخکې نه هم موږ په تاریخ کې دا قسمه فیصلې کړې دي او صرف یو وقتی شور چوت شي یا په میډیا کې خبر راکېته شي خو د هغې خلاف هغوی ته چون کې سزاګانې نه دي اورولی شوي نو په دې ویرله به بیا هم چې الیکشن کېږي زمونږ دا یاره ده چې د پولیټیکل پارټیانو طرف نه به معاهدین کېږي او که معاهدي تحریمي ته ورنه وي نو زباني کلامي دي په جماعتونو کې په حجرو کې دا جرګې او دا پولیټیکل لیډرشپ والا خلک چې کم دي د ښځو د اوټونو د خلاف خبرې کوي، پروپیګنډي خپروي، دمکانې ورکوي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی خورشید عالم بیا له شاد بیگم سره اتفاق کوي چې ښځې له ووټ څخه د محرومولو پر ضد یو مخصوصه قانون نسته. البته دی وایي چې کمیشن نور داسې عمومي قوانین او اختیارات لري چې له مخې یې کولای شي دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د رای ورکولو حق یقینی کړي. دا او د بلدیتي انتخاباتو په اړه باندې رپورټ. د سند صوبې وزیراله او امنیتي چارواکو وایي چې نږدې وخت کې کراچي کې د ترګري په بریدونو کې ککړ کسان نیول شوي دي. دوی زیاته کړې چې دا کسان د هیواد په لویو تعلیمي ادارو کې زده کړې کړي دي. آیا د دې دا خبره څرګندېږي شي چې د وسلوالو هلې ځلې او د سختریزي مفکوره اوس د هیواد پوهنتونونو ته هم غځېدلې ده؟ په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری رپورټ جوړ کړی دی.
تیره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلي شیګانو په برید او د بشري حقونو د دفاع کوونکي سبین محمود په وژنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو نه زده کړې کړې وې او په مالي لحاظ هم مستحکم دي. تر اوسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
د دې مخکې که موږ وګورو چې کومې غټې غټې پېښې شوې دي، که هغه د 9/11 پېښه شوې ده، که هغه د مډرډ بمبنګ دی، که هغه د 7/7 د لندن بمبنګ دی، په هغې کې که تاسو وګورئ کوم خلک چې په دغه طور ککړ شوي دي هغه د لندن سکول آف اکنامکس نه ایجوکیټډ دي. خو د هغې باوجود هم هغه که دلته کې د انګریزانو جرنلستانو د وژنې په طور باندې څوک ککړ شوي دي، د هغه که تاسو وګورئ نو دا غټ غټ خلک دي چې هغې د دنیا د غټو غټو سټیج یونیورسټونه او د تعلیمي ادارو نه خپل زده کړې ترسره کړي دي. نو د هغې یو وجه دا نه ده، هغې کې مختلف دغه کېدای شي فوج نه تنګ دی، څوک د حکومت نه تنګ دی، څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی. نو دا مختلف احساسات کېدای شي، د هغې یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشخل د هغې بنیادي وجه نه ده.
په پېښور کې د بشري حقونو دفاع کوونکي ثنا اعجاز وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه جوړ شي چې وروستو بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. ثنا اعجاز وایي
خبر په هم دین کې دی وخت کې څو محاسنین د الکان خبره ورته کوم، هغه په حاصلینو کې باقاعده د لیکچر تقسیمېږي ریلیجیس پارٹیاں چې کومې دي دا وی د طرف نه چې کوم بوکس یې ارزي لګي چې هم دا څه کوم مټیریال ډیر اسانه سره موجود دي. بل چې کوم مسټوډنټ وی د دې هغه کې کتا څو غوړې ته یو څه کتا څو د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نسمنت تاسو د دې سټوډنټ وراشي او وی دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لري دي، خلک یې وهلې دي څنګه کولای شي نو په کالج کې مقابله یو لګ د میوزیک आवाज راشي پای باندې لیټر مګی ته وشي.
آیا تعلیمي ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپلې خاورې په آبادۍ، پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې څه کردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي له بده مرغه د امن او خیر ښېګړې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل بهرحال شته، خو چې کله عمل ته راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني ستر اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دې باندې پیسې لګول داسې قسمه فضول خرچي ورته ښکاري. د هغې په ځای کې یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري او هغې سره یې حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو او تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو یا اوس مصر عالم مومن ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي، ځکه چې لس نیمې بجې شوې دي.
د
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابلل شوې مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. نوموړي دغه خبرې پرون د مشر د وزارت څانګې ته کړې ده. په خبره چې ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د زیارت وظیفه ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته دغه څرګندونې کړې. په خبر پښتونخوا کې پرون په شیعهګانو او جماعت شوو دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ جوبل دي. د مشر خبریال وایي پرون د پېښور حیات آباد په فیز ون کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر او د هغه انجینیر زوی ناڅرګند وسله والو په ډزو وژلي او دوه کسان یې جوبل کړي دي. بلخوا د شفقدر پولیسو مشر ته ویلي چې پرون ماښام په سرو کلي کې په یو جومات کې شوې چاودنه کې څلور کسان جوبل شوي. لا هم د دواړو حملو ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې امنیتي سرتېرو وسله والو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل دی. پرون ناوخته چارواکو مشر ته ویل چې ماښام په د تخیلو سیمه کې رامنځته شوې دغه نښته کې یو امنیتي سرتېرو او پنځه مشکوکه وسله والو وژل شوي او یو امنیتي سرتېرو جوبل دی. د فرخندې د قتل مقدمه نن څارنوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجید الدین پرون مشر ته ویل د دوی له لورې د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي. وویشت کلنه فرخنده د قرآن کریم د سوځېدو په تور د مارچ په 19 په کابل کې ویډلې په وهلو وجله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قرآن کریم نو سوځولې. په سعودي عرب کې د شیا مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لک تر لږه یو ویشت کسان وژلي او لسګو نور یې جوبل کړي دي. دغه 14 پرون په کتیب صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. او پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په وړومبي میچ کې کوربه هیواد زیمبابوې ته په شل وریزه یا ټي 20 لوبه کې ماتې ورکړې.
د خبرونو لنډیزوم له اسرار عالم مومن دا واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن جنگ رسپانه خپل ادریه په پاکستان کې د ترخګری خلاف جنگ باندې لیکلی او وای شمالي وزیرستان کې د ترخګری د خاتمه لپاره ضرب عزب اپریشن شروع کول د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو ښه فیصله وه چې نتیجه کې شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پاکړل شو. د ادارې په وینا له دې وروسته باید چې اوس پوس په خاري علاقو کې هم دغه رنګ اپریشن پیل کړي او پکار دی چې ټول سیاسي ګوندونه له حکومت او پوس سره مرسته وکړي او د سیاسي تړونونو نه پرتا یو کوټلې اپریشن شروع کړي چې دا نن خاري حمله وسلوالو پاکې کړي شي. ادریا اخري کې وای باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټي ادارو نه هم جدید وسله ده او داسې پیښې هم مه تراغلي چې پکې سکیورټي اهلکاران ککړ ختلي. نو ضروری ده چې د سکیورټي ادارو نه هم دغه خامۍ ختم کړي شي. نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډیر اسان شي. پلپلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې اسلامي کالج پېښور کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پوري کړې او وایي چې پولیټیکل انتظامی ورته د تیرو څلور کالو راهیسې سکالرشپ نه دی ورکړې. د کوم دلاسه چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیک چې یو طرف ته قبایلي ولس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او دا خلک د خپلو کورونو نه در په در دي او د دوی د بحالۍ هیڅ انتظام نشته. نو بل طرف ته هغه زده کوونکي د چا سره چې د ملک مستقبل تړلی د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخیره کې د خیبر پختونخوا گورنر ته وایي باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د څلور کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په ښه شان جاري وساتي ځکه چې دا وخت د فاټه ولسته د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومست مجلې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي څخه د اولس ته هیلو او دغه د هلو ځلو په اړه لیکنه کړې ده. مجلې لیکي نریندر مودي په دې لټه کې دی چې بهرني پانګوال خپل هیواد ته راچل پکړي. بل پلو د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه د یو کارپو مرکه خبره کړې ده چې تفصیل له بوروال کاکړه اورو.
اکونومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کله و تیر کال واک ته ورسید نو یې وویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه له دې څخه د نریندر مودی هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نوموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مقاله لیکي د هند ولس د نریندر مودی و بھارتیا جنتا پارټۍ ته په دومره پراخه کچه رای ورکړي چې په تیرو دیرشو کالو کې یې ساری نه لیدل کیږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پوره کېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مقاله لیکي نریندر مودی په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې ښایي هند په راتلونکي یوه نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکونومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودی فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی په خپله دی. بل پلو دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشت یو افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنۍ تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې لاملونو کې یو د اوږدمهالې تګلارې نشتوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ. دی وایي اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی پر کړکېچن کورنی سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولس ته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غنی په دې فکر کې دا شامله ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځې آسیا سره وتړي خو د سیمه ییز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکی عباس دیار وایي واک ته تر رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لومړۍ لویه تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وایي ولسمشر غنی دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبوره کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې یې د دغه هیواد کانګرس کولای سي له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. دغه تړون د جمعې په ورځ یعنی پرون لاسلیک شو چې له مخې به یې کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون رد کړي. ریپورت جزئیات فریبا ظاهر راوروي.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولی سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید د امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښیي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي.
فریبا ظاهر وه په پاکستان کې د فلم او ډرامو هنرمندان له حکومته غوښتنه کوي چې د راتلونکي کال په بجټ کې د تفریحي صنعت لپاره زیاتې پیسې ځانګړې کړي. د دې هیواد فلم صنعت له سخت بحران سره مخامخ دی. تفصیل به له سراج ظهیر واورو.
دې لړکی لاهور او د پاکستان په نور غټو ښارونو کې پښو غونډو کې د فلم او ډرامې اداکارانو اوې چې تیر وختونو کې حکومتونو د فلم او ډرامې د صنعت او د اداکارانو د خیر ښېګڼې لپاره هیڅ نه دي کړي چې لوجې نن فلمی صنعت په ټپه ولاړ دی او اداکاران د مالي ستونزو سره مخ دي او د بې وسۍ ژوند تیروي. د ګرنګ د پښتو ژبې هنرمندان او اداکاران هم دا غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د کلتور د ودې سره سره د بې وزله او بې وسه هنرمندانو او اداکارانو د ژوند پاره سوکړي ځکه چې دوی د ژوند پرستیو کې لډیرو مالی ستونزو سره مخ وي. لمشال ډیرو سره خبرو کې د پښتو ډرامو اداکار اچ ام رضا اوي
په هر دور کې په هر ځای کې موږ روښته نشم پاتې شوی یو ام نشم مته چې دا وته کړې دین مخ کې لاته وو هغه سره مته شونه شونه دې یو اوس دې راو چې چیرې کوم داسې داسې کوم څه هیڅ څه نه څه چې دا نه وانه وسته چې مخامخ راځي او تل دا خو بیا نه ته دې روښته په هیڅ څه نه څه دا نه تاسو څه نه وسته.
همدارنګ د پښتو ژبې هنرمند ګلزار لم مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه
یو کوم دل ته چې کوم حالات کې په خیبر پښتونخوا کې دا وی په ژمنه ډیر زموږ هنرمندان چې کوم نه په کور نه سي کومه د پرزیشن نه چې ما تیر حکومت هم ورکړی وو څنګه د لوړو د چې کوم نه په مختلفو د کسکواش دی کرکټ دی راځي فوټبال دا دی چې لوړو دی دی ته په مختلفو دیمو کې نه کومو کې د اوکران او کرشي د ټول توجه او په خپل پر ژوند باندې دی په خپل کار باندې دا څه دي چې کوم زموږ خیبر
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډیو ته وی چې دوی تیر کال هم پتمو چې صوبایي حکومت به د فنکارانو لپاره په بجټ کې فنډ بیل کړي خو دوی حصو نکړه نو پکار د چې دا ځل خو د دوی خیال وساتي د زیاته کړه
زما خیال دی چې نن یو بارف المخک چې کوم د دوی فیس او ماغه فیس او مطلب دا لري او ماغه فیس باندې موږ ټیکس موږ کټ کیږي موږ نار سره کیږي نو کم اس کم دا چې وی تبدیلی تبدیلی پکار نو کم اس کم د فنکارانو په جون کې هم څه دغه لري تبدیلی پکار دا خو دوی بل دا څه ماغه نه کړی الان کې موږ د کی پی کی بجټ چپس هغه دې سخاص د علاج د پاره څه نو سره د پاره خو مطلب دې شتم نه بس ټیک شو دا الله په کوم صبر دې سب حکم خو خبره کړې دا و چې ساوی نه کینو
کله چې مشال ریډیو د دې فنکارانو د غوښتنه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتور سلاکار امجد افریدی په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ځل په بجټ کې لفنکارانو لپاره خصوصي فند وی چې په پریددی لپاره کارونه کولې شي نو موري وی
په دې باندې لګیل سره کې دې باندې مو سي ډي پي ته جوړ لپاره ټیک ټاک پلانین کړل ان شاء الله کوشش کوو چې دوه مو دې هغه ازور سیستم چې زکوتو نو کوي ټول بیا دې نه بس کو دوه مو ځان سره خپل لګتر دې ګورمنټ یو ادارې یو چلای چې دوه مو سره په ادارې کې شامل شي پارتنرشپ پته چې څه کیږي چې دوه دې مشترکه کی د دې لپاره ټیک ټاک پلانینګ وکړل او ان شاء الله امید ده چې د خیبر پښتونخوا د اول پلانینګ ویډیو ته پاکستان په لیول باندې چې دغه خلکو د پرې مو دغه مرګرو د پرې مو دغه فنکارانو لپاره به څه غوړ اقدامات نیم کړي تر څو چې ډي پی کې دوه تو مخکې اقدامات کوم فنډ دي.
د ګلزار علم په خبره چې هر کال صوبایي د کلتور څانګې ته په کال کې 300 میلیون روپۍ ورکړل کیږي خو په دې کې یو روپۍ هم په فنکار نه خرج کیږي چې لکه بلې پښتانه فنکاران در په در دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم د دې غړي خبري برخه پای ته ورسیده. د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې کوربه دی باز احمد عابد.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو په سلامونو مونمانځم. باز محمد عبیدم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به په پیښور کې د امن پنوم د یوې مشاعرې ریپورت ولرو. بیا به لزوان شاعر سید شاه سعود سره د هغه د نوي چاپ شوي شعري ټولګي په اړه خبرې ولرو او په آخره کې به پیښور کلچر موزیم ته سر ورښکاره کړو او د باچا خان بابا د افکارو د خپرولو په اړه به د انځوریز نندارتون ننداره هم وکړو. لومړی ریپورت ترازو. د پاک افغان ولسی تړون په نوم مدني ټولنې قبایلی سانګې د آبادۍ په لور تر سرلیک لاندې یوه غونډه رابللې وه چې بېلابېلو ویناوالو پکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو په ستونزو او حل لارو خبرې وکړې او تر څنګ یې د امن په نوم یوه مشاعره هم ترسره شوه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دغه مشاعره چې تیره اونۍ د پیښور په یو مقامی هوټل کې ترسره شوه ګڼ شمېر شاعرانو پکې د امن په حواله شعرونه وویل. د پاک افغان ولسی تړون د پاکستان د سانګې مشر علمزیب خان د غونډې او مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په قبایلي سیمو کې د بدامنیو سره د مبارزې په موخه یې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرتو قومونو مشران او اهل نظر د سلا مشورې لپاره وربللي دي.
پاک افغان ولسی تړون غټ مقصد چې کوم دی نو په دې کې دا دی، دا سیمه د قبایلي چې کومه ده دا چې څومره متاثر شوې ده د دهشتګردۍ په نتیجه د اپریشنونو په نتیجه کې او بیا چې کوم دی نو د آی ډی پیس په شکل کې نو د دیر ریکوري د پاره حالات چې کوم دلته کې جوړ شوی دي، هر سړی ماشوم نواله تر بوډا پورې چې کوم دی دا خلک ذهنی طور چې کوم دی نو دغه شوی دی متاثر شوی دی، نو موږ غواړو چې دا خلکو ته هیلینګ وکړو. زما کیند په دې باندې خو د شعر دغه اثر ډیر جوړی دی، هغه اثرات چې کوم دی نو په هر چا ورزیږي.
په مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو د پښتنو په وړاندې پرتې ننګونې، سولې او امن تهیلي او د پښتون د یووالي لپاره شعرونه وویل. جلبل مومن چې په خپل نظم کې د پښتني احساس د بیدارۍ او یووالي پیغام ورکړی و، د ګډونوالو له دروند استقبال سره مخ شو. د نوموړي د نظم یو بند څه دا ډول و:
ستا نه ګناه شته نه قصور شته د وطن پښتونه، ستا دښمنان ګورې ضرور شته د مسکن پښتونه، ځکه د غم دا اور بلیږي ستا په تن پښتونه، تن تنهایی به د پښتونه ټول انجام خراب کی، پښتونه یو شه جدایی به د ماښام خراب کی، که چېرې یو شو د دښمن په سر به اور بل کو، راځئ چې یو شو چې دا اور په بل یو لور بل کو.
نامدار خان افریدی په خپل شعر کې غلیم ته دا خبره په ډاګه کړې وه چې ستونزو ته یې ځکه غاړه یخي چې نورو ته اسانتیاوې راولي.
امن غواړو، امن خدای په وطن به خوشحالي شي، شمه بله غیرت کا په خیبر چې رڼایي شي. ای غلیمه، زه پښتون یم، زه به کله ډار ونه کړم، ما تکلیف ته غواړه یخي چې په نورو اسانی شي.
جلیل مومن په خپل یو نظم کې امن راغږولی و چې د پښتنو خړو کوسو پسې خپه ښکارېدو.
امن ویلما د پښتونخوا یادېږي، څنګه چې مجنون ته تر لیلا یادېږي، زما یادېږي هغه شملور پښتانه، ډېر زړور او بهادر پښتانه، هغه خړ کورونه مې هېرېږي کله، زړګې مې اوچو ته صبرېږي کله، دا مې ارمان دی خپل وطن ته لاړ شم، چشم بورا او خپل گلشن ته لاړ شم. جمیل خوتل په دې سودا کې ناست و، امن جړل چرته بې دیا کې ناست.
دا چې د امن په حواله د شاعر په ژبه پیغام به څومره د ولس په ذهنونو مثبت اغېز ولري، ملتپال مبارز نظیف خان په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
موږ دا ګڼو چې دا کوم شعرونه دلته شاعرانو او صاحبانو دلته ذکر کړو او کوم شعرونه واورولې شو، په دې کې د امن بې انتها خواهش، د خپل وطن چې کومې نادودی دي، کوم قتلونه وشو، کوم حالت په دې وطن روان دی، د دې نه سرخوږی زړه چاودون، او دا زه ګڼم چې دا به د پښتون په وطن کې په ولس او د هغې په ذهنونو په لر او بر افغان به دا یو تاثیر وکړي، او د دې ستونزو د خاتمې دپاره به دا یو بھرپور یعنی کار او یو پاسون جوړ کړي.
د پاک افغان ولسی تړون مدني ټولنې چارواکي وایي چې دوی به له دې وروسته په باجوړ کې، ورپسې به په کوهاټ کې د کورمی او رغزو ایجنسۍ د خلکو لپاره، او په آخره کې به په وزیرستان کې ورته پروګرامونه ولري چې په هغو کې به هم د پاک افغان ولسی تړون د غړو په هلو ځلو، د یادو قبایلي سیمو مشرانو نه علاوه د افغانستان سره تعلق لرونکي پښتانه هم بلل کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سید شاه سعود ځوان شاعر دی چې په خپل شاعرۍ کې فلسفه په رومانټیک رنګونو رنګولې ده. نوموړي د خپل ځانګړي اسلوب له امله د شعر د باذوق لوستونکو پام وراړولی دی. تازه یې د شاعرۍ شپږمه ټولګه له چاپه راوتلې. له نوموړي سره مو د ده د شعر په اړه لنډې خبرې کړي چې ستاسو پام ورته را اړوم.
سعود صاحب در دمه را نیز دیکھے گا ستا سشپگم شیری ټول گا دا او دا دیا زماو ستا مخت پرتا دا ترکو مها دا چه ما ولو ستلا نو دا سی معلومی گی چه دا تیر یو کال اغا شیرون تا سی پا دا غا ټول گا کرا ټول کری دی چه پا پیسبوک مو لستون کو تا خوده لی دی ایا دا غا ټول گا دا پیسبوک دا ایرانو دا خواخی نتیجه دا او کسنگا
ستا خبری تا نیم او ویم او نیم ورتا نویم
دا نیم ورته نه والی وی
زکه چې نیم او ورته زکه وایم چې پرختیا هم د فیسبوک شیرونه دی فیسبوک کې مې خورې کړې دي مرګرو پکړه ته کمنټونه لیکلې دي مرګرو پکړه ته لایکونه کړې دي لارې را ته خودلې دي پکې ستونزې را ته پګوته کړې دي خو فیسبوک لپاره مانه دی لیکلې تا ویل چې د فیسبوک شیرونه دی نو دا نیم نه مې درته زکه وایم
ښه نو اوس چې کتاب چاپ شلو او تی خپل د یو شاعر په حیث نه دی لوستون کی په حیث باندې کله راواخلی او لولی ساغیز در باندې کوي دا خپل شعر دی
زته نه مطمئن نه ما هر شعر کې راته یو سلیم غړي ښکاری یو څه خبره چې زی کول غواړم په شعر کې مې کوشش کړي زیار می استلې خواغه سم نه د کړي چې څنګه ما غوښتل چې وکم
یو خبره چې استاد کتاب جلال آباد تراغه او شاعرانو ملګرو ولستو ل ډیرو سره دغه یو سوال چې سعود صاحب چې د شرونه په کوم سټایل را روان دي او مغه سټایل خو لزان سره ساتلې دي خو د پښتونخوا په خاوره لرو بر چې کوم مسائل دي کوم نورینو ناراضي وي چې د تصویر پکې کم دي دغه خبرې ته تاسو جواب ورکوي
د شعر پاړه مخکې نه ذهن کې سنی پراته چې د دې پاړه به شعر لیکم د دې پاړه به نظم لیکم غزل کې به دا خبرې راولم دا به راولم دا غ تخلیقي شی به خبرې یاغه وخت چې ذهن کې وي او ماغه کاغذ تراشي او ماغه کاغذ باندې ولیکل شي د سی په پلان ما کله شاعری نه دکړي
یعنی دغه نیوکینه تاسو ځان مبارک غنی چې مثلا وای چې شاعر د قام سترګی دی د ټولنې سترګی دی او سچې قام په کوم نورین کې اخته یې باید شاعر ورته انعکاس ورکړي
اغه شاعر یا دیږي شاه سعود نه یا دیږي د شاعر پاړه چې کوم خبره ده دغه عمومي ده خصوصي نه ده
ځینې دوستان دغه شکایت هم لري چې دغه مرخکولي شاعری شاه سعود په ډیر عادي کاغذ اخباری کاغذ باندې چاپ کوي دغه وجه څه ده
کم قیمت کاغذ پدې خګنه مچدار چا لاس ور ورسی ارسو کې په ارزانه بیا واخلی او ویل ولی لوستلې مهم دي زویم چې تر ډیرو کسانو ورسی تر ډیرو کسانو رسیدل لپاره باید چې د دې قیمت کم وي او کم قیمت لپاره باید چې دا کاغذ د سړیر قیمت کاغذ نه وي
تاسو د ډیرو کسانو در سوالو خبره وکړله نو مشال ریډیو هم ډیر اوریدونکو لري پرته د دنه چې په کاغذ ولولي که په خپل ژبه باندې ورته یو نظم یا یو غزل وړاندې کینو
اوس د هغه لیونی سوک پاتې نه دی سکندر هغه زوړ سړی دی هیر شو چې کېک دای یستا له خار قیمتي و چې غرور یستا له مر پرانا غسکړو ستا له تخت یې هندار قیمتي و ستا په تاج کې د کاسې ګمان کولو وې هم دا سه به ارهټه پاتې خدا چې یو سترګې تخکار سکندر بل سترګ در نه پټه پاتې خدا سکندر استا نسب لار روان دی خدا هغه فلسفي سوک پاتې نه دی هغه تل بچي اوس په ور سره ناس اوس ته هغه لیونی سوک پاتې نه دی خو یو زیم یو بل لیونې دا چې د دې پیړې زنګلو کې پراته یو ستا د نسل او نسب لخار لري د خپل فکر په غزلو کې پراته یو د تاجونو د تختونو د لخکرو د سپیره دنیا زمونږه خوخ نه ده تش بدرنګ تصویرونه را تخکاری دا ړندرنا زمونږه خوخ نه ده دا د وینو نه لړلی سړکونه ل انسان تر انسان پورې نه ځي دا شرابو نه لمدې د فکر لارې هوش کې نه دي تر جانانه پورې نه ځي د دولت او د طاقت لخار لري زمونږ ځان لا یو بل دنیا ګېدا سکندر مونږ سپه ساتلې نه دی خو کېګ دای مولا هم هغه پخوانې ده
د باختر ستوري ګرانو مینوالو پېښور پونتون کې د افغان ځوانانو نړیوالې ټولنې په خپل کلنی پورم کې د عدم تشدد د فلسفي سالار او خدایي خدمتګار تنظیم د بانی باچا خان انزوریز نندارتون جوړ کړی و چې د کتونکو د پام وړ وګرځېد نور حال په ریپورت کې دغه نندارتون چې د پیښور پونتون پښتو اکاډمۍ اړوند پښتون کلچر موزیم کې د تیرې سیشنبې په ورځ ترسره شو، د وتلي انځورګر امدالله ارباب په ګوتو جوړ انځورونه پکې نندارې ته وړاندې شوي وو چې د سلګونو ننداره کوونکو او د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې د لارویانو پام یې ورواړوه. ډاکټر ابراهیم زازی چې د پاکستان په کچه د افغان ځوانانو د نړیوال فورم مشري کوي، د دغه نندارتون له جوړوونکو څخه یو تن و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د نندارتون له جوړېدو یې موخه دا ده چې د باچا خان بابا له افکارو د نوي نسل ځوانان خبر کړي.
په دغه غونډه کې چې د پاکستان او افغانستان ځوانان پکې راټول شوي دي او خپل فکر سره شریکوي، او په دې پروګرام کې مونږ د باچا خان بابا انځوریز نندارتون هم وړاندې کړی دی چې غواړو داسې کانفرنسونه داسې غونډو د لارې د لر او بر ځوانانو منځ کې هغه غلط فکرونه له منځه یوسو او د باچا خان بابا فکر خور کړو.
دا چې دغه نندارتون به ځوان نسل ته د باچا خان بابا پیغام ورسوي او کسنګه، په دې اړه شاعر او لیکوال اکبر اوتی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ارباب سے پدے قلمی هنر کے بابا د فکر بالکل بصیرت بریخی هغه پدا سے چې د بابا کم د ملنګې جوندو د بابا کم د انساني برابرۍ په حواله دا کم فکرو یا د بابا چې کم کمی فکرو یا د بابا چې کم د پښتنو د پاره کم جون جوا غوښتو، نو هغه ټول د بابا د دې انځورونو نه هغه خبرې موږ ته روزي. او بیا په خصوصي توګه چې زمونږ زلمی کل چې هغه یو داسې طرف ته لبد مرغه روان دی پکې ځینې چې هغوی د بابا دا انځورونه ګوري نو هغوی په یو سوچ مجبورولی شي.
پېښور کې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر پروفیسر خادم حسین چې نندارتون یې په غور سره ننداره کړې وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دغه شان نندارتونونه کولی شي چې د باچا خان بابا سیاسي اقتصادي او ټولنیز فکر په ځوانانو کې عام کړي.
چې کله د بابا د باچا خان بابا نندارتون په نظر راځي یا د هغې تصویرونه په نظر عکسونه په نظر راځي، نو د هغې د ژوند ټوله فلسفه چې هغه د اقتصادي ترقی د سماجي پرمختګ د سیاسي ازادۍ او ورسره ورسره د امن او د سولې او د عدم تشدد فلسفه وه، نو ظاهره خبره چې د ځوانانو په مازغو کې د هغې یو غاړې ته ماډل پرېوتې بلې غاړې هغه د هغه فکر باندې سوالونه چت کړی شوي او هغې دپاره نور لیک لوست کړي. زما خیال چې دا ډېر لویه خبره ده او زما خیال چې د بعضې دغه پکې موقت د ارباب صاحب دي الحمدلله دا ډېر اعلی خبره ده، مونږ هغې ته مبارکي ورکوو.
دی وایي چې پښتانه د حالاتو په داسې ګرداب کې راګیر دي چې یوازې عدم تشدد کولی شي چې پښتنو ته د ژوند لوری ورکړي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
وطن بجوڑ کر اللہ
مازیګر وطن بجوړ.